واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سردارم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل شوه لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو ز زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د نړۍ د دې ساعت خبرونه واوري طالبانو د لوی اختر په مناسبت درې ورځې اوربند اعلان کړی دی اسلامي امارت په دې حقله په اعلامیه کې خپل وسلوالو ته لارښوونه کړې ده چې د لوی اختر په درې ورځو کې عملیاتونه کوي خو که د مقابل لوري پرې برید وشو نو کلک ځواب باور کوي په اعلامیه کې طالبانو ته حکم شوی دی چې نه دوی د دښمن سیمو ته ورتلی شي او نه هم دښمن د دوی سیمو ته د ورتلو اجازه لري په افغانستان کې د سولې د پاره د امریکا د بارنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په ملک کې د سولې د ټینګېدو په حق له د ناروې هڅې ستایلې دي په ناروې کې د امریکا د متحده ایالاتو سفارت پرون د جولای د میاشتې په 8مه په یوې اعلامیه کې ویلي دي چې خاغلی خلیلزاد د ناروې د بارنیو چارو د وزیر او یو شمیر نورو چارواکو سره کتلی دي او هغوی ته د بین الافغاني مذاکراتو د پیلېدو په برخه کې د پرتو خندونو او همدارنګه د دې خندونو د هواري د حسو د سرنګوالي په برخه کې معلومات ورکړي دي په اعلامیه کې ویل شوی دی چې زلمی خلیلزاد او د ناروې چارواکو د سولې په خبرو کې د افغانستان د میرمنو په فعال ګډون باندې هم ټینګار کړی دی د وسلوالو طالبانو مشر مولا هیبت الله اخونزاده ویلی دی چې داخلي لوری دی د بین الافغاني مذاکراتو د مخینه خندونه لري کې نوموړي د کوچني اختر په مناسبت په پیغام کې د بین الافغاني خبرو د پیلېدو لپاره د خپلو بندیانو په خلاصېدو باندې ټینګار کړی دی هغه ویلی دی د سولې لپاره زمنګ د قدمونو یو لویه برخه د بندیانو خلاصول دي د ویلي دي دغه برخه هم اعتماد راوړي او هم د سولې لار لنډوي نو داخلي جهتونه دي هغه خندونه لري کی چې د بین الافغاني خبرو په مخ کې پراته دي د افغانستان حکومت تر دې مخ کې په خپل بیانونو کې ویلي دي چې د طالبانو له خوا د بریدونو زیاتېدو خلک د سولې په بهیر بې باور کړی دي او د بین الافغاني خبرو په مخ کې لوی خندونه اچولې دي د طالبانو مشر همدارنګ د لوی اختر په مناسبت پیغام کې د افغانستان نه د امریکایي عسکرو د وتلو د لړۍ د پیلېدو هرکلی کړی دی او د امریکا د متحده ایالاتو نه غوښتي دي چې په لژمنی عملی کې د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه اوري وسلوال طالبان وایي چې په عامو خلکو یې د سختو محدودیتونو تحمیلول لري کړی دي خو نړیوال څارونکي وایي چې دغه ډله اوس هم تر خپل کنټرول لاندې سیمو کې بنیادی بشري حقوق نقضوي طالبانو په یو د پاسه 2000 کال کې د سقوط نه مخکې ډېر سخت قوانین وضع کړي وو په خاص ډول د ښځو د حقوقو په برخه کې خو له هغه وخت را په دې خوا چې دغه ډلې د امریکا د متحده ایالاتو سره د سولې تړون لاسلیک کړی دی داسې ښیي چې ګواکې د دوی په فکر کې بدلون راغلی دی مګر د چارو کارپوهان دا بدلون د نړیوال ملاتړ د ترلاسه کولو لپاره د دغه ډلې یو تاکتیکی حرکت بولی د بشري حقوقو سازمان تیرمیاش په یو راپور کې ویل چې دغه ډلې اوس هم تر خپل کنټرول لاندې سیمو کې سخت قوانین وضع کړي دي او نجونې بلوغ ته تر رسیدو وروسته خوندزیو ته نه پرېږدي د قندهار امنیتی چارواکي وایي چې دغه ولایت د دشت ارچی په ولسوالۍ کې په یو کور باندې د هاوان د مرمۍ د لګیدو له امله دوه ولسی وګړي وژل شوی او 15 نور زخمی شوی دی د قندوز د ولایت د پولیسو نتا هجرت الله انوري نن د جولای په 28مه امریکا غږ ته وویل چې دا پیښه تیر ماښام د دشت ارچی د شیخ آباد په کلی کې شوې ده هجرت الله انوري ویل دي مړي او زخمیان ټول ولسی وګړي دي که څه هم د قندوز پولیس د پیښې مسولیت د طالبانو د ډلې په غاړه اچوي خو طالبانو تر اوسه په دې حق لا څه نه دی ویلي د افغانستان د عامه روغتیا د وزارت چارواکو ویلي دي چې په تیرو سالي رښتو ساتونو کې په هیواد کې 115 تنه په کورونا اخته شوی دي او یو کس د کورونا نه مړ شوی دی د عامه روغتیا وزارت نن د جولای په 28مه ویلي دي چې په تیرو سالي رښتو ساتونو کې د کورونا د ویروس 314 سمپلونه معاینه شوی دي 115 پکې مثبت ختلی دي د افغانستان د عامه روغتیا د وزارت د معلوماتو په اساس د دې شمیرنې سره اوس په افغانستان کې د کورونا د ټولو مثبتو پیښو شمیر پک 2300 ته رسیدلې ده روسه پوری 1200 تنه د کورونا نمړ شوې دي همدارنګ په تیرو سالي رښتو ساعتونو کې 14 تنه بیرته د کورونا د ویروس نه جوړ شوې دي چې د دې شمیر سره د ټولو روغ شوو کسانو تعداد 15300 ته رسیدلې ده د سیمهو نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه اوري. د ماليزیا په خوانی صدر اعظم نجیب رزاق نن د سیشن به پورس په دولتي پانګ کې د غبن لقبل په او جنایي تورونو محکوم وګڼل شو. د کوالالمپور ستره محکمه قاضي محمد نزلان محمد غزالي شپږو یا کلن په خوانی صدر اعظم د قدرت نه په غلط استفادې د باور په ماتولو او د مالی جالکاری په تورونو محکوم کړ. سرنوالانو نجیب رزاق په غیر قانوني ډول د اس ار سي نه د 10 میلیون ډالر په اخستو تورن کړی دی. هغه د هر تور لقبل په شل شل کاله باندې محکوم شوی دی، خو ویلی دی چې عالی محکمه ته به عریضه وکړي. د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د مدني حقوقو د مبارز او د کانګرس د غړي جان لوئس تابوت نن هم د ولس د احترام او درناوي لپاره په واشنگتن ډي سي کې د کانګرس په ودانۍ کې ایښی دی. جان لوئس تیره هفته اتیا کلونو په عمر د سرطان د ناروغۍ نه وفات شو. په بیرغ کې د هغه تاو شوی تابوت د دوشنبه په ورځ کانګرس ته چې هلته یې درې دېرش کاله د جورجیا د ایالت نمایندګي کړې ده یوړل شو. د کانګرس د ولسي جرګې رئیس نانسی پولوسی لوئس د کانګرس زمیر وباله. د سنا په جرګه کې د اکثریت د غړو رهبر مچ مکانل هم لوئس وستایه او ویویل لوئس تل په فوریت کې د نیازمندۍ لپاره کار کړی دی. د جمهور رئیس ماوین مایک پنس د جمهوری ریاست د دیموکرات کاندید جو بایدن سره د دوشنبه په ورځ لوئس ته د درناوي مراتب وړاندې کړل. د لوئس جنازه سبا د چهارشنبه په ورځ د جورجیا د ایالت مرکز اتلانتا ته انتقالیږي او د پنځشنبه په ورځ د اتلانتا د ښار په یوې ادیری کې خاورو ته سپارل کیږي. په دې باره کې مفصل معلومات د امریکا غږ آشنا رادیو په ویب پاڼه کې لوستلی شئ. تاکل شوی ده چې نن د سیشنبه په ورځ د مکسیکو د پټرولیمو د دولتي کمپنۍ پی ماکس په خوانی رئیس امیلیو لزولیا آستن د اداري فساد په تورونو محاکمه شي. لزولیا بنن د یو روختون نه چې د جمعې په ورځ د هسپانیې نه هلته لیږدول شوی دی په ویډیوي کانفرانس کې د قاضي مخې ته حاضر شي. ویل کیږي چې هغه مکسیکو ته د بیرته رسیدو رئیس ډیر ناروغ دی. لزولیا چې د 2012 نه تر 2014 کال پورې د مکسیکو د پخوانی جمهور رئیس انریکو پینیا نتیو د حکومت په دوران کې د پی ماکس کمپنۍ رئیس دغه تورونه ردوي او وایي چې نه رشوت خورلې ده او نه د ناجایز پیسو په قانوني چلن کې لاس لري. ترنوالانو ویلي دي لزولیا د برازیلی کمپنۍ نه 4 میلیون ډالر اخیستي دي او وروسته یې بیا د نتیو د 2012 کال د جمهوری ریاست په انتخاباتي کمپین کې لګولې دي او یو څنوري د خپل شخصي مصارفو لپاره اخیستي دي. او د برازیل د صحي چارو کارکونکو د نړیوالې جنايي محکمې نه غواړي چې د کورونا د وبال کبله د بشریت په ضد د جمهور رئیس هاویر بولسونارو د حکومت جنایات وسیړي. دغه عریضه چې د اتحادیو مستند بیانونه پکې دي د صحي چارو د 1 میلیون زیاتو کارګرانو لاسلیک کړی ده او په حق کې نړیوالې محکمې ته ورکړل شوې ده. دغه اتحادیو د بولسونارو په اداري تور لګولې دي چې د کورونا د وبا د مخنیوي په چار کې بې غوري کړې ده او د روغتیا د چارو د مسلکي کارګرانو او همداشان د ولس ژوند په خطر کې اچولې ده. د لاتین امریکا په هیوادونو کې د ټولو نه ډیر زیات خلک په برازیل کې په کورونا اخته شوي دي. 2.4 میلیون خلک کورونا نیولې دي او 80,000 نور خلک د کورونا نه مړ شوي دي. د سیمه نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیو نه واوریدل.
خبرونه مو د امریکا جغ آشنا رادیو ته واوریدل. درنو ریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمه او نړۍ د اوسنیو حالاتو په اړه کې راپورټونه او مرکه لرو. هله د خبرونه تر پایه واوري. د امریکا جغ آشنا رادیو ډیر قدرمن اوریدونکو، د هم د خبرونه لمړی راپورټ د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي د فبروري په 19مه د امریکا او طالبانو د سولې د تړون لاسلیک کولو وروسته د جولای 23مه نیټه پورې طالبانو لزر او وسو افغان امنیتی او دفاعي ځواکونو ته مرګ جوړ اړولې ده. د بل خوا د امریکا او ناتو ځواکونو عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر ویلي چې تاوتریخوالی خورا لوړ دی. رحیم ګل سروان په دې باره کې رپورت لري.
په ار کې د لوړپوړي پلاوی یا سام غونډې ته ولسمشر محمد اشرف غنی ویل چې طالبانو له امریکا سره د سوری د تړون لاسلیک کول ورسته د جولای تر 28 نیټې پورې لزر وسواته افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته مرګ جوړلاړه ولیده چې تر 3500 زیاتی امنیتي ځواکونه وژلي او له 6500 زیاتی ټپيان کړی دي. ولسمشر غنی نړیوال ټولنې ته ویل چې دا څه ډول امتیاز اخیستل دي. ولسمشر غنی دا هم ویل چې د طالبانو 15000 زندانیان خوشي کوي او دا ډره دي په یو ونی کې بین الافغان غنی مذاکراتو ته تیار شي. ولسمشر غنی طالبان مذاکرې ته وبلل او د اختر رخصتې د جګړې د شدت کمولو لپاره ښه فرصت وباله. د سام دی ناسې ته ولسمشر غنی دا هم ویل چې طالبان او القاعده سره اړیکې نه دي شکولي. ولسمشر غنی دا سرګندونې په داسې حال کې کوي چې په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر وایي چې په افغانستان کې تاوتریخوالی لوړ دی او باید دا لوړ تاوتریخوالی راکم شي. جنرال سکاټ میلر د افغان کمانډو له قلی اردو د لیدنې په محل دا هم ویلي چې د افغان ځواکونو ملاتړ ته په دې خاصو شرایطو کې دوام ورکوي.
The violence is too high.
تا تری خواله ډیل ورده د یو نامه راپور د ملکی تلفاتو په اړه خبرې کوي. موخ ټول په هیغو ترغه چې د تا تری خواله کچل وړوي نو خلک به ملکی وګړي له لاس ور کوي. تا تری خواله باید را کم شي ترڅو د دایمي سولې لوري خواته لاړ شو.
د سامناسته د یونامه مشر ډیبورا لاینز هم د جر مذاکرات غوښتنه وکړه او د اختر په ورځو کې د تاوتریخوالي د کمښت په همدې حال کې په ناروی کې د امریکا سفارت ویلي چې د افغانستان د پخلین لپاره د امریکا ځانګړی استاد زلمی خلیلزاد د جولای له 15 تر 28 په اوسلو کې و. زلمی خلیلزاد د ناروی د بهرنی او چارو له وزیر میری اریکسن سره لیدلی. په ناروی کې د امریکا د سفارت په اعلامیه کې راغلی چې زلمی خلیلزاد د افغان سولې د بهیر په چټکولو کې د ناروی له هڅو مننه کړې ده او دای هم ویلي چې بین الافغاني مذاکرات کې د ښځو پراخ ګډون ډیر زیات مهم دی. ځانګړی استاد زلمی خلیلزاد بل ناروی وروسته څلورو نورو ملکونو افغانستان، پاکستان، قطر او بلغاریا ته هم سفرونه وکړي. کابل او دوحه کې به افغان حکومت او طالبان د جګړې کمولو او زندانیانو تبادلې ته وبولي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هیروئ.
د امریکا جغ آشنا رادیو ده. د سولې په خبرو کې ځنډ او خنډ څومره د سیمې هیوادونو ته په افغانستان کې د مداخله زمینه برابرولی سي؟ څه باید وسي چې افغانستان د سیمه ییزو رقابتونو میدان ونه ګرځي؟ د دې پوښتنو جوابونه په راپورټ کې واوري.
شنن کې په دې باور دي چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د فبرواري په 9 په دوحا کې د سولې د هوکړې سره سم د سیمې په کچه ځینې خوځښتونه راپورته شوي دي. مدني فعال او سیاسي شنونکي نجیب ننګیالوی څومره چې د افغانستان د سولې خبرې ځنډیږي په هماغه عمره د سیمې هیوادونو ته د مداخلې زمينه برابرې.
زما په فکر باندې د سولې د بین الافغاني مذاکراتو په وړاندې خندونه باید څومره زر چې وي هغه لمای ځولاړ شي. هر څومره چې د سولې بین الافغاني مذاکرات په وړاندې ځنډ رامنځته کیږي هغه عمره د پروسه پیچلې کیږي او د نور اړخونه خپلوي.
دا چې د سیمې په کچه کوم هیوادونه له دې موقع نه ګټه اخلي سیاسي شنونکي نجیب الله آزاد وایي
د سیمې هیوادونه ډېر رول لري په ځانګړي ډول پاکستان، ایران، عربستان، چین، همدارنګه روسیا او هندستان.
خو پښتنه دا ده چې ولې دا هیوادونه غواړي له دې فرصته ګټه واخلي. نجیب الله آزاد د مداخله دلایل د سپوګو تکي
لامل نه دی چې پاکستان او د هندستان سیاسي جګړه په افغانستان کې د دې ترڅنګ د اقتصادي کوریډورو پر سر باندې او پاکستان ډېر هڅه دا کوي چې دلته دغه سي یو جګړه پر مخ بوزي. دا سي غیر مسول مصالح ځواکونه ولري چې هغه بیا د نورو هیوادونو د پاره په ځانګړي ډول د هند د پاره تل د ګواښ په ډول وکاروي او ته ګواښ ووسي او په ځینې نورو سیمو کې هم د جګړې ابزار ولري. د دې ترڅنګ ایران او عربستان په افغانستان کې مذهبي جګړو ته لمن وهي، هڅه کوي چې یو بل په وړاندې همدلته جګړه وشي. او د چین او د روسیې مسله هم دلته ډېره مهمه ده. چین د متحده ایالاتونو په سیاسي او اقتصادي او نظامي ډګر کې حریف هېواد دی. همدارنګه روسیه هم هغه رقابتونه، هغه سیاسي او نظامي او اقتصادي رقابتونه چې د متحده ایالاتونو سره لري، او په ټوله کې د متحده ایالاتونو دلته پاتې کېدل او سیمه باندې یو ډول حاکمیت لرل نو نور هېوادونو لکه چین او روسیې ته ګواښ دی. نو په مقابل کې دا هیوادونه هم دلته خپل پلان حرکتونه هم د نن په افغانستان کې اوس د سیمه په کچه د افغانستان د سولې لپاره همدا حالې ځلې روان دي چې هر هیواد خپلې ګټې ګوري. یعنې دلته باید دغه سی یو سیاسي ساختار رامنځته شي په راتلونکي کې چې هغه د دغه هیوادونو او له بده مرغه د افغانستان د سیمه د هیوادونو د منفي رقابتونو ډګر ګرځېدلی.
خدا چې څه شی او کوم عمل په افغانستان کې چې د بین الافغاني خبرو د پایل په حساس پړاو کې دی، د سیمې په ځانګړې توګه د ګاونډیو هیوادونو د لاسوهنې مخنیوي کولای شي. د نړیوالو چارو کارپو سید خالد سادات وایي،
لمړی باید د نړیوال تضمین رامنځته شي. دغه نړیوال تضمین باید د سیمې د هیوادونو څخه داسې تضمین واخلي تر څو د افغانستان د سولې مسلې سره په د ملګرو ملتونو د چوکاټ پر اساس باندې دوی مرسته کوي او همکاري باید وکړي. دغه خبره ده چې خپل د افغانستان حکومت راځي کیږي چې په داسې فعال ډیپلوماسي باندې کار وکړي تر څو وکولای شي د دواړو هیوادونو د لاسوهنو مخنیوی وکړي. مثلا د ایران، د پاکستان، همدارنګ ممکن هندوستان هم تعریف کړی شو، او په سیمه کې نور همدارنګ عربستان، سعودي، چې د دوی ترمنځ دغه کړکېچ چې اوس په سیمه کې موجود ده د هیوادونو نیابتي جګړې به د افغانستان د انتقال نه شي. دریمه نقطه د طالبانو سره مطرح کېدلی شي. طالبان که چېرته واک د سولې لپاره چې یو مهم رکن ځان بولي، یا اوس د طالبانو سره د سولې مسلې ته بندر افغان مذاکراتو کې افغان په داخلېږي، په ټوله معنا باید طالبان کوښښ کړي تر څو د دوی په صفوفو کې او د دوی په چارو کې د پاکستان، د ایران او نورو هیوادونو مداخلې زمینه مساعده نه شي. یعنې دوی باید حداقل د خپلواکۍ او د خپلو خبرو خپلواکۍ د افغانستان خلکو ته ثابت کړي چې دوی واقعا په خپلو خبرو کې، په خپلو اجراتو کې خپلواک دي او کولای شي د بیرونی مداخلې، خصوصا د ګاونډي هیوادونو د مداخلو بحثونه په افغانستان کې جوړ شي.
د شنونکو په باور د سولې د بهیر پاړه د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ او هم د نننه په حکومت کې د نظر اختلاف، د افغان حکومت کابینې نه بشپړېدل، د طالبانو سره د زندانیانو د تبادلې ناتکمیل بهیر، د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو برخلیک امداسې پیچلی ساتلی. شنون کې دا هم وایي که چیرې بین الافغاني خبرې زر تر زره پایل نه شي، نو د سیمې هیوادونو ته دا فرصت په لاس ورکوي. نو شباشنا، امریکا غږ، آشنا رادیو، واشنگتن.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ.
د خوست یو شمیر سوداګرو پر ځینو حکومتي چارواکو تور لګولی چې ګوندې د غلام خان بندر د ترانزیت په مخ کې په لوی لاس خنډونه جوړوي. زموږ خبریال ابراهیم رحیمی په دې باره کې له خوست څخه دا رپورټ رالېږلی دی.
لسګونو سوداګر او دکاندارانو په ولاریون کې پر ځینو حکومتي چارواکو تور ولګاوه چې ګوندې په غلام خان بندر کې باروړونکو موټرو ته ستونزې جوړوي، او له همدې کبله په سوداګریزو مالونو بار ګڼ شمېر موټر د کرښې ها غاړې ته ولاړ دي. دوی د خوست د کرنې او مالدارۍ ریاست مخې ته لاریون وکړ، او د غراضې د یو څه وخت لپاره د خوست ګردیز لاره هم د موټرو پر مخ تړلې وه. لاریون کوونکي په ځانګړې توګه د زراعت پر رئیس تور لګوي چې ګنې سوداګریزو مالونو ته د انتقال اجازه ځکه نه ورکوي چې ځانګړی سند یا سرټیفیکیټ نه لري. دوی والی محمد صدیق پتمن هم په دې مسأله کې ښکېل وباله. د چرګانو د اتحادیې مشر مراد خاورین په همدې حقلات داسې وایي،
آیا دایمون ترانزیت حق نه لرو؟ خو دلته مافیایي کړی دی، ا نه غوړي چې دا ترانزیت شي. په کوم اصول مونږ سرټیفیکیټ غوړي؟ سرټیفیکیټ دا ولې وخلی چې قانونن ولته د دایا بودی وکی ډاکټر د کینوی آی چاپ تر چې ډیسټینګ ماشینونه د کی بعد یې غنه بوزه سرټیفیکیټ ورکم.
په سیمه کې د کورونا وایرس د خبرېدو له ویرې د وځ شوی قرنټین د محدودیتونو په کمیدو سره تر درې میاشتنی ځنډ وروسته غلام خان بندر میاشت مخکې په دوه اړخیزه توګه له سوداګرۍ پر مخ پرانستل شو. د خوست د سوداګرۍ خونو رئیس نواب میرزی له خبریالانو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې ګوندې ځینو مشخصو مافیایي کړیو په اشاره سوداګرو ته په دې لار کې ستونزې جوړیږي.
دوی خبرې کوي، یو خو هر یو ډرایور سره ځان ته معامله غوړي چې وایي کې او کړی امدا ز شواهد په لاره ما رئیس زراعت، دویم هغه ستراتیژیک هدف دا ده چې دا لاره باید ترانزیت نشي او یغه خلکونه پیسې اخلي دا په شواهد او پرای در کوم. هر څوک چې غواړي په دغه خلکو کې داس خلک شته چې د مجبور کړی دي چې ماته په یو موټر دومره راکوا نور را تیریګا.
د ولایتي شورا رئیس کفیل ریحان بیا وایي چې دوی ونې مخکې ولایت مقام زراعت ریاست ته د مکتوب لاري ویلي چې له سوداګرو څخه دی سرټیفیکیټ نه غواړي، خو زیاتوي چې تر اوسه نه دی عملی شوی. و مغختل چې په دې اړه د خوست د کرنې او مالدارۍ د رئیس انجینر حفیظ الله شانوري نظر هم واخلو، خو لوبیا بیا هڅه سره سره د هغه د خبرګون په اخیستلو بریالي نشو. مګر د خوست دی والی ویان طالب منګل آشنا رادیو ته وویل چې ولایتي ادارې د سوداګرو ستونزې اوریدلې او د حل لارې چارې ورته لټوي.
د زراعت وزارت مقرره ده چې په امتحاني دوره په تطبیق یو شمېر ستونزې وي. جانب لورې ګونډي هواد نه چې مواد رزي دوی ته سات نه لري او زرا سرټیفیکیټ ور سره نوي، مونږ د سوداګرو ستونزې اوریدلې او د هر لپاره به لار پیدا کړو. د اوس لپاره زراعت ریاست ته پاره لارښوونه شوې ده.
ورسته له هغه چې غلام خان بندر د سوداګرۍ پر مخ پرانیستل شو، په خوست کې د توکو په نرخونو کې د پام وړ کمښت راغی. خو داسې ښکاري چې په دغه لار کې د رامنځته شوې ستونزې له کبله نرخونه بیا یو څه لوړ شوي دي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ.
قدرمن اوریدونکو، هند په نړۍ کې د هغو درو هیوادونو په کتار کې شمیرل کیږي چې ډیر خلک یې په کورونا وایرس اخته شوي دي. دلته د معسولینو په شمول ګڼ شمیر افغانان استوګن دي. یو شمیر معسولین د کورونا وایرس له امله له لګیدلو قیوداتو څخه مخکې د هند څخه ووتل او ځینې نور تازه خپل وطن ته ستانه شوي دي. یو شمیر اوس په هند کې دي او آنلاین زده کړې کوي. زموږ همکار په جیپور کې د افغان معسولینو پوښتنې ته ورغلی او دا راپورټ یې جوړ کړی دی.
یو شمیر افغان معسولین په پونا او جیپور کې په زده کړو بوخت دي. د قیوداتو له امله اسماعیل خان په پونا کې او رستم علي زلاند او عزت الله کریمی په جیپور کې پاتې شول او اوس دوی په آنلاین ډول خپل زده کړو ته دوام ورکوي.
دومره ویل کېږي چې تر 2015 مطلب 2015 تر 2000 پورې دومره محصلین دي په پونې کې. کلرشپ باندې راغلي دي او ځینې سیلف فاینانس یا خپل مالی لګښت باندې راغلي. کورونا وخت کې مخکې له دې چې زمونږ سیمیسټر ختم شي نو لاکډاون راغی. یو یو نیمه میاشت پورې دا نه معلوم چې زمونږ اگزام اخیستل کیږي کنه. یو 15 ورځې کیږي چې دوی هغه 100% یا 100% لاکډاون بیا اعلان کړیو د 10 ورځو لپاره.
په هند کې د کرونا وایرس پیښې مخ په زیاتی دودی. پونا دویم ستر ښار دی چې ګڼ شمیر اوسیدونکي په کرونا وایرس اخته شوي دي. په جیپور کې هم 4,425 پیښې ثبت شوي دي.
موږ د سیمستر د فاینل اگزام پاتې وو نو موږ دا ریسکونه نیو چې مثلا کېدای شي موږ هلته لاړ شو او دلته کالج سټارټ شي امکان له موږ نه پاتې شي. او اوس خو کلاسونه آنلاین ده تر څو چې فزیکل کلاسز شروع شي بیا هلته ځو کالج ته.
د قیودات له امله تعلیمي مرکزونه وتړل شول او زده کوونکي نورو ودانیو ته ولېږدول شول. د زده کړو د دوام په خاطر په پوهنتونونو د محصلینو لپاره آنلاین ټولګي جوړ کړل.
March 16th we closed the institute and we asked the students to vacate the hostel and go back.
مونږ د مارچ په 14 منټه د پوهنتون دروازه وتړلې او له زده کوونکو څخه مو وغوښتل چې لیلی او څخه ووځي. مونږ بهرني محصلین لرل او پروازونه هم بند شوي وو. د دې په خاطر چې بهرني محصلین به سرپناه پاتې نشي هغوی مو د پوهنتون مېلمستون ته بوتلل. کله چې له خپلو سفارتونو نه د تللو اجازه ترلاسه کړه هغوی مو د پوهنتون په موټرونو کې ډهلي ته ولېږل ځکه چې عامه ترانسپورت بند وو.
محصلینو د احتیاط له مخې نه غوښتل چې وطن ته په ستنېدو ته خپل عزیزانو ته وایرس انتقال کړي ځکه نو دوی په هند کې پاتې شول او آنلاین زده کړې غوره کړې.
ځکه که مونږ دغه ځای نه تللي وای خدای نه خواسته په دغه لاره کې مونږ په کومه ناروغي ککړ شوي وای نو هغه ناروغي مونږ خپل فامیل ته خطر وو نو د دې وجې هم د ځینې هلکان دلته پاتې شول.
هند کې د کرونا وایرس پیښې مخ په زیاتېدو دي او هیڅوک دا اټکل نشي کولی چې بهرني محصلین به تر کله په دې هیواد کې پاتې شي.
کرونا ایو ساری ناروغي ده او مخنیوي لپاره لازمه ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځان وساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو. د ټوخي او پرنجي پر وخت د سمال او یا څنګل خولې ته ونیسو. له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دې کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زه نو شاباش نایم. قدر من اوریدونکو د حج مراسم سشکال له محدودیتونو سره پیل سوال سعودي چارواکي وایي چې د کورونا وایروس له کبله به محدود شمیر خلک د دې اجازه ولري چې د حج مراسم ترسره کړي. په داسې وخت کې چې په خوا به د نړۍ نږدې 2 میلیونه کسانو د حج په مراسمو کې ګډون کاوه. نور حال پر پورت کې موري.
د حج مراسمو ترسره کولو لپاره نږدې زر حاجیان مکې ته رسیدلي دي. سعودي چارواکو د حج مراسمو ترسره کېدو لپاره مقررات وضع کړي دي. حاجیان به ځان سره جای نماز راوړي او یوازې به د زمزم هغه اوبه کاروي چې په بوتلونو کې اچول شوي دي. د سعودي عربستان د روغتیا وزیر ساری اسیری وایي
تأكد من اشتراطات مكافحه العدوى
مونږ ډار تر لاسه کوو چې په کرونا د اخته کېدو د کنټرول لپاره شرایط په لوړه کچه کې دي. حاجیان به د عفونت ضد مایع کاروي، ماسک به اغوندي، ټولنیز واټن به مراعتوي او کله چې په موټر کې سفر کوي صحیح پوهاوی به ترلاسه کوي تر هغې چې په مکه کې د قرنطین ځای ته ورسیږي.
د لومړي ځل لپاره سږکال له بهر نه حاجیان راغلي نه دي. چارواکي وایي چې 80% حاجیان به په سعودي کې میشت بهرنیان او 10% به د سعودي اوسیدونکي. یو تن حج کوونکی ناصر ملک وایي
انا لا ادري كيف
زاد خپل زړه احساس بیانول نشم. تاسو په هیګي چې حج د اسلامي رکن دی او موږ سکال د الله جلال شانه ملمانه یو.
پاریاس کې ترکی خون کې هاکان وای
یا الحمدلله اټس ویری سپیشل
د خدای تعالی شکر دی سکال ډیر ځانګړی دی او دا ځانګړي مراسم دي دا چې دلته یو موږ ډیر خوشاله او خوښ یو.
د حج کوونکو عمر باید د 40 او 50 کلونو ترمنځ او باید په خوای د حج مراسم تر سره کړی نه وي. د حج مراسمونه مخکې باید قرنټین شي او د کرونا وایروس معاینه هم کړي. د طبي چارو آذربایجانه کارکونکو صادق رضیوف وای
والله ایوروبادي شو ټیک سپیشل
هر څوک باید ځانګړي پاملرنه وکړي او د ناروغي د خبرېدو مخنیوي لپاره د واټن مراعات کړي او نور اقداماتو ته د پام وکړي.
په منځنی ختیځ کې سعودي عربستان یو له هغو هیوادونو نه دی چې هر ورځ پکې له 3000 نه تر 4000 کسان په کرونا وایروس اخته کېدل. په دغه هیواد کې څه باندې 2,40,000 کسان په کرونا وایروس اخته شوي، 23 کسان مړه شوي دي. سږکال د حج مراسم د جولای له 28 پیلېږي او د اگست تر 2 پورې به دوام وکړي. نو شباشنا امریکا غاک آشنا رادیو واشنگتن.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات واړي او امریکا غږ دغه معلومات برابروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 2 شپږ نوي او په 15 کارونو کې FM 100.15.
دا د امریکا جغ آشنا رادیو دا او تاسو زموږ د خبرونه اوري. جاکپورو امریکایي چارواکو او قانون جوړونکو د بشري حقوقو د مبارزو او د استازو د مجلس د غړي جان لويس جنازې ته د درناوي مراتب وړاندې کړل. د هغه جنازه د دوشنبه په ورځ واشنگتن ډی سی تر اورلسول او سبب برته د جورجیا ایالت الاباما ښار ته انتقالېږي. لویس د جولای په 18 د اټا کالو په عمر لنډی څخه سترګې پټ کړې. نور تفصيل په دې رپورت کې وایي.
څو ورځې وړاندې په پورتلند کې تاوتریخوالي ورسته لغزیا شول چې مظاهره کوونکي د پولیسو د ودانې شاوخوا راغونډ شول او یو شمېر کسانو په ورانې لاس پورې کړ او د پولیسو د ودانې یوې برخې ته ور ورته کړ. خو مظاهره کوونکو د پولیسو له را رسیدو سره سم سیمه پریښوده. دغه جنجال په داسې حال کې رامنځته کیږي چې د کانګرس دیموکراتانو په پورتلند کې د نه پیژندل شویو فدرالي چارواکو لخوا د سیمه ییزو مظاهره چیانو د نیولو په اړه د خبرو شویو راپورونو وضاحت غواړي.
تاسو ته دا ویلی شم چې موږ به د قانون ډیر فدرالي امنیتي مامورین ولرو. په پورتلند کې هغوی ډیر غوره کار وکړ.
خو سیمه ییز چارواکي وایي دوی فدرالي کومک ته ضرورت نه لري.
دونکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټولو څخه مننه چې زموږ خبرونه اوري.